د سهار نه بجې شوري دن کو نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنې خبري ګړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قومي وطن پټای د وزیرانو له دندو څخه د لری کولو، په کراچۍ کې د شیګانو پر عبادت ځایونو د بمی حمله، د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د افغانستان د پاکستان د غوښتنو، او هم د افغانستان په خوست کې د حقانی وسلواله ډلې د اثر رسوخ په اړه رپورټونه درته لرو. په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم درورو. په پیل د خبرونو نه کوو چې نجیب عامر یې وړاندې کړي.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ، د دې ساعت د خبرونو سرټکو ته. قومي وطن پارټۍ د خپلو وزیرانو د لری کولو په غبرګون د خیبر پښتونخوا حکومت پرېښود. په کراچۍ کې دریو بمی چاودنو کې 14 کسان ژوبل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران نور بندیزونه لګول د جوهري پروګرام په سر خبرو ته تاوان رسوي. اوس پوره خبرونه. وروسته لاغې چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلیو په بنیاد له دندو لرې کړی شول، نوموړي ګوند د شورو په ورځ د تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پرېکړه وکړه. کوم وزیران چې له دندو لرې کړی شوي، په هغو کې د سوداګرۍ او کارګرو وزیر بخت بیدار او د ځنګلاتو او چاپیریال ساتنې وزیر حاجي ابرار حسین شامل دي. د کابینې دریم وزیر یوسف ایوب په خپله د تحریک انصاف غړی دی. د قومي وطن پارټۍ غړي او د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سکندر شیرپاو د دې پرېکړې په غبرګون له خپل دندې استعفا ورکړه ده. په دې موضوع پر روانه خبرونه کې نو تفصیل هم اوریدل شي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیر شپه د دریو بمی چاودنو لامل 14 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي لومړی پیښه د شورو او زیارت په منځنۍ شپه د ناظم آباد په سیمه کې د امام بارګاه سره نږدې شوې ده، چې لامل یې دوه کسان ژوبل شوي دي. د لومړۍ چاودنې نږدې یو ساعت وروسته په همدغه ځای کې دویمه چاودنه وشوه، چې لامل یې د پولیسو د سرتیرو او خبریالانو په ګډون 11 کسان ژوبل شول. چارواکي وایي چاودنې وړې وې او د ریموټ کنټرول د لارې ترسره شوې دي. دریمه چاودنه په نات کراچۍ کې د امام بارګاه مخې ته شوې، چې لامل یې دوه کسان ژوبل شوي دي. پولیس وایي د درې واړو چاودنو هدف امام بارګاه په نښه کول وو. د حملو په مهال په دغو امام بارګاو کې د عاشوري ځانګړي مراسم منځل کېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د دې سفر دقیق نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. نوموړي ویل پاکستان په افغانستان کې د مصالحې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزي په بلنه سفر کوي. له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په یوې سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% ډیر شوی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز رشیدی پرون خبریالانو ته ویل چې دغه سروې په 2014 کال کې شوې ده. هغه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په حق لاندې اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو په دې سروې کې دغه راز راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو تولید هم د 2012 کال په پرتلا ډیر شوی. د یو این او ډی سی یا له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې اجرایوي مشر یوری فیدیتوف هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړی خبر نوره. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د روسیې نه هلیکوپټرې ناخلي. نوموړی هیواد د شام حکومت ته هم وسلې رسوي. په پام کې وایي چې د امریکې د دفاع وزارت د 215 میلیون ډالر په لګښت 15 هلیکوپټرې د روسیې څخه واخلي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو د شورو په ورځ د امریکې د دفاع وزارت ویل خپل دغه پلان ختموي، خو په دې اړه یې د کوم لامل څرګندونه نه ده کړې. د ریپبلیکن سناتور جان کینن د شورو په ورځ په یو بیان کې ویل دی د دفاع وزارت د دې پرېکړې هرکلی کوي. شنونکي وایي د امریکا د پارلمان د غړو ترمنځ د دې معاملې په سر مخالفتونه په زیاتې دودي. د دواړو سیاسي ګوندونو غړو په دې خبره اعتراضونه کړي چې د هماغه روسي شرکت نه د نظامي توکي څنګه واخیستل شي کوم چې د شام رژیم ته هم وسلې ورکوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای د کانګرس لخوا پر ایران کې نوی بندیزونه ولګول شول، نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې د دغه هیواد د ایټمي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. جان کیری دا څرګندونې د زیارت په ورځ د سینټ د بانکونو د کمیټې سره د بندو دروازو تر شا د غونډې نه وړاندې وکړې. نوموړې کمیټه د ایټمي پروګرام په سر په تهران د نوو بندیزونو لګول په پام کې لري. کیری وویل امریکا او نور نړیوال طاقتونه د دې خبرې طرفدار دي چې د ایران سره یو منځمهاله تړون وشي چې تر مخه د ایټمي تجهیزاتو د لرې کولو په سر د ایران نه محدود بندیزونه لرې کړی شي. تر دې وړاندې د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي وو که ایران د خپل ایټمي پروګرام د بندولو لپاره اقدامات نه کوي نو دوی ولې د دغه هیواد پر ضد بندیزونه ختم کړي. په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوندونو غړي په دې خبره اختلاف لري چې د ایران د ایټمي معاملې په سر سفارتکارۍ ته نوره موقع ورکړل شي او کنه. امریکې د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د شورو په ورځ ویل د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړه شي. د دې بندیزونو معنی به دا وي چې د امریکا د دغو ډلو شتمنۍ که په امریکا کې وي نو کنګل کوي وي او دوی سره د مالي مرستو او اقتصادي راکړو ورکړو مخه به ډبوي. د بوکو حرام په اړه ویل کېږي چې د القاعدې سره اړیکې لري او په شمالي نایجیریا کې اسلامي شرعي قانون نافذول غواړي. دواړه اسلامي ډلې په دې تورنې پیژندل شوي چې 2009 کال راهیسې په یاده سیمه کې د زرګونو کسانو د وژلو مسؤل دي. بوکو حرام ډله باندې دا تور هم ده چې په 2011 کال کې په ابوجا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ځانمرګي برید کړو چې په ترس کې 21 کسان وژل شوي. او په یوکرین کې د فوربس په مجلې د نیمایي نه زیاتو کارکوونکو د نوي مشرتابه لخوا د سانسور کولو د پالیسۍ سره په غبرګون کې استعفاګانې ورکړې دي. د نوموړې مجلې مشر مدیر باریس داوی دین کووای هغه او د مجلې 13 نورو غړو وروسته لاغې استعفا ورکړې چې د مجلې نوي مسؤل مدیر میکاه لوکوتوف د مرستیال وزیر اعظم د لومړي صلاحکار د تحقیقاتو د خبرولو نه انکار وکړ. د خبرونو پای
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو تر څنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې صدی په حکومت کې د قومي وطن پاټای دوه تنه وزیران له دندو لری کړی دي. په کراچۍ کې د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو بمی حمله شوي چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت غوښتي چې دغه هیواد خاوره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې پیښو پر ضد د دې صوبې ډاکټرانو د خپل هړتال غځولو اعلان کړی دی.
گیارہویں محرم سا مجھ فل ہڑتال دی ٹول بلوچستان کی فی الحال مجھے سرکاری ہسپتال پوری میں دکڑ دیا بیا کے دلی سے مجھ پرائیویٹ ہسپتال تم لاڑ سو.
د پاکستان سپریم کورٹ په دې هیواد کې د بلتیاتی انتخاباتو کولو لپاره الیکشن کمیشن ته نور وخت ورکړی دی. د سیاسي چارو یو پوه وایي د دې انتخاباتو ترسره کېدل په هیواد کې د جمهوری نظام د پیاوړتیا لپاره ضروری دی.
انتخابات میں جمہوری عمل دا مستحکم کی دور پار ضروری دے او کتا پخت طریقہ با نیو نشی خلق پا ذہنیوں کے با تو دی جمہوری نظام دی او غلط تاثر پیدا شد.
د افغانستان په خوست کې د زدرانو یو مشروعي حقانی وسلوال ډلې د غلط خپل نفوذ له لاسا ورکړی دی.
زدرانه ولسوالی کې د طالب ډېر ځای په شوی دی هیڅ دلته نشي دی کولای اردو هر درې تر څه دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په پیل کې ورزو پیښور ته خپل خبریال ته له دغه ځایه داسې خبرونه دي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په دغه صوبې په حکومت کې د قومي وطن پارټۍ دوه تنه وزیران له دندو ګوښه کړي دي. ملګریه تا ته ستړي مشي وایو که په دغه اړه تفصیل راکې چې دا وزیران ولې لرې کړل شوي دي او د قومي وطن پارټۍ مشرتابه د دې مشرانو که په دغه اړه کوم غبرګون خولوي چې په هغه اړه ته هم تفصیلات راکې.
ډېره مننه حرمچا صاحب. بالکل څنګه چې تاسو وی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلو چې د هغه په خیبر پښتونخوا په کابینه کې کرپټ منسټران دي لکه داسې منسټران دي چې هغې باندې د درغلۍ او د ټګې الزامونه دي نو هغوی به دغه پلټنو لپاره چیف منسٹر وزیر اعلی ته ویلی او بیا د خپل پاټه جهانگیر ترین چې کوم د مشر دی هغه په نگرانی کې یو کمیټه جوړه کړې وه. بیګا داسې اعلان شو د خبرونو راغلل چې د قانون وطن پاټه چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت حصه ده د هغې دوه وزیران بخ بیدار چې د دغې ګوند صوبایي جنرل سیکټري هم دی او بیا د مانسیری سره تعلق لرونکي ملک ابرار حسین د هغې په دغې الزام لر کړ چې دوی باندې تورونه او دی خپل صفای اونکا دی سره سره د هریپور نه د پاکستان تحریک انصاف کم منسٹر چې وزیر یوسف ایوب هغه د عدالت ډیسکوالیفای کو نه اخلو ګرځولو ځکه چې هغه ډیګری چې و نو هغه جالی و. نو بیا تاسو چې کوم خبر وکړه د پاکستان د قانون وطن پاتې د طرف تاسو غبرګون رالو د سینئر منسٹر سکندر شیرپو چې د قانون وطن پاتې صوبائی چیئرمین هم دی هغه په دغه حکومت کې سینئر وزیر و د هغه احتجاجن استعفا ورکړه او بیا دغه بیانونه دی نن به هغه خبري غونډه هم کوي. خو عمران خان پرویز خټک ته ویلي چې قانون وطن پاتې سره دغه حکومتي الائنس پریکړي دغه مات کړي نو د هغې نه پس حالات سیاسي حالت دا دي چې قانون وطن پاتې د صوبائی حکومت نه غالبا جدا شوې ده. نن به دغه اعلان کوي خو بیا چې وګورو نو قانون وطن پاتې په لس ممبران دي او درې منسٹران په دغه کابینه کې
صحیح شو. خالد خان مننه په دغه اړه به اوریدونکو نور معلومات موږ سره زموږ خبریالان شریکوي چې څنګه څنګه پرمختګ کیږي په دغه اړه. اوس ورځو کراچۍ ته خپل خبریال ته له دغه ځای داسې خبرونه دي چې دغلته په شیعهګانو په عبادت ځایونو بمي حملې شوې دي. بېګا د شپې یو شمېر کسان پکې جوبل شوي هم دي. له دغه ځایه خپل خبریال را سره ټلیفون پلي کړی ملګري ته تم ستړي مشي وایو او په دغه اړه معلومات را سره شریکې مهرباني وکړي.
مننه هارون بچا صاحب. دغه کمی چاودنې چې دي دا د کراچۍ ښار نازم آباد او نارت کراچۍ په دغه سیمو کې مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي وایي چې اولنۍ چاودنه د نازم آباد په سیمه کې د یوې امام بارګا یا د شیعه مسلمانانو کوم عبادت ځای چې دی د هغې سره نږدې مخې ته راغلې ده او په دې کې دوه کسان جوبل شوي وو. بیا د دغې چاودنې نه تقریبا یوه ګنټه وروسته په همدغې ځای کې یوه بله چاودنه هغه وخت شوې ده چې دغلته بیا د ژغورنې د ادارې کارکونکي خبریالان او پولیس دغه علاقې ته ورغلي وو. نو بیا دغلته یوه بله چاودنه وشوه او په دې کې بیا یولس کسان چې دي هغه جوبل شوي دي. دغه شان درېمه چاودنه چې ده دا د نارت کراچۍ په سیمه کې شوې ده او دا پولیس وایي چې دا لاسي بم وو چې په امام بارګا باندې ورغورځول شوی دی او د دې له امله دوه کسان چې دي هغه یو تن چې دی بخنه غواړم هغه چې دی هغه جوبل شوی دی. ټوټل دا څوارلس کسان په دې کې جوبل شوي دي. پولیس وایي چې د دې درې وړو چاودنو هدف چې دی دا د امام بارګاو په نخ کول وو او د دغه عملو په وخت کې په دغه امام بارګاو کې د شوري ځنګړي مراسم چې دی هغه منځل کېدل. د دین علاوه یو بل خبر دی چې د کراچۍ پولیس دا ادعا کوي چې تیر شپه دوی د کراچۍ ښار په مانیپوري وی علاقه ده پاغې کې د لکی پهاړی د یو غریزه غوندې شړه دشت غوندې ده چې پاغې کې د شپږ مشکوک وسلوال وجلې دي. د کراچۍ سی ای ډی پولیس وایي چې دوی د دغه شپږ کسان چې د لشکر جنگوي د وسلوالې ډلې غړي وو په دې کې یو تن چې دغه ګولاسن نومیدو او د لشکر جنگوي ډلې د کراچۍ امیر وو. دا د پولیسو ادعا ده. دغه شان دغه پولیسو کم مشر چې دی چودري اسلام هغه تیره شپه رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا ټول کسان دوی د پولیسو سره په مقابله کې وجلی دي او دغه کسان چې دي کوم وسلوال چې دي مشکوک کسان هغه هم واپس ډزې کړي دي او درې پولیس چې دي هغه پکې جوبل شوي. د دین علاوه سند حکومت چې دی نن په کراچۍ کې د عاشورې کم دوه په دې دوه ورځو کې چې کم غټ غټ جلوسونه وزینو داغه کم ټاکلې لارې چې داغه د پاره دی پاغه باندې سخت امنیتي ګامونه چې دی هغه پورته کړی دي او دغه شان په کراچۍ ښار کې نن چې دی موبایل سرویس چې دی هغه په مکمل توګه باندې بند کړی دی.
او ځکه موږ تاسو ته اسکایپ ته راغلو ډیره مننه تاسو نه ځان خیال ساتئ خوشاله اوسئ.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو سازو یو بل رپورټ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند افغانستان غوښتي چې دغه هیواد خاوره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. نوموړي همداراز ویلي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو نوی مشر د امهال په افغانستان کې دی، خو تر اوسه یې افغان دولت سره پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان اعزاز احمد چودھری د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله دا مهال په افغانستان کې دی، او په خبره یې چې دغه هیواد خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز وویل له افغان دولت سره مو پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې، خو دا مو په ډاګه کړې ده چې له افغانستانه دې په پاکستان کې د لاسوهنې کوشش ونه کړای شي. چودھری همدار زیات کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پنځدې راتلونکي کې د افغان ولس مشر حامد کرزی په بلنه کابل ته لاړ شي، او ولس مشر کرزی او نورو جګپړو چارواکو سره به په دواړو خیزو خبرو سربیره د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دغو طالبانو د سوات د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی ټاکلی دی. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال کې په سوات کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو پر مهال له دغې سیمې تښتېدلی، او د پاکستان د استخباراتي مسؤلینو د وینا له مخې نوموړی دا مهال د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دی چې له هغه ځایه پر پاکستانی سرتیرو د بریدونو مشري کوي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو انکار وکړ، او په وینا یې چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له دغه حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. پاکستانی طالبانو همداراز خبرداری ورکړی چې د خپل مشر حکیم الله مسعود د غچ اخیستو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د دغه هیواد سترو ښارونو په ځانګړې توګه پنجاب کې امنیتي ځواکونه، دولتي ودانۍ او سیاسي مشران په نښه کړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت له افغانستانه د دغه هیواد پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان دولت د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI په کراتو کراتو تور پورې کړی دی چې نوموړی اداره د افغانستان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي، چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو خونړي بریدونه کوي.
اوریدونکو د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې د خپل تختول شوي ملګري ډاکټر مناف ترین د تختونې پر ضد د شنبې خالي لورځې په سرکاري روغتونونو کې د کار نه کول اعلان کړی دی. دا اعلان تیر ورځ غرمه د پاکستان میډیکل اسوسیشن په غونډه کې شوی چې لکوټې پرې زمونږ خبریال تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو د شنبې لورځې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی، او وایي د هړتال به تر هغه دوام ولري چې تښتول شوی ملګری ډاکټر مناف ترین راخوشي شوی نه وي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د چهارشنبې په غرمه د مشرانو ډاکټرانو تر یوې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هړتال یوازې څلور ساعته و چې له راتلونکې شنبې څخه به یې ټول ورځ کړي.
گیارہویں محرم سے دافتے دورے سے چدیت مجھے فل ہڑتال دی، اور سارا ڈیلی بجن باڑی کیجیے، ڈیلی بس مجھے ریلیاں نہیں کیجیے. ٹول بلوچستان کی سرکار، ٹول بلوچستان کی بالکل ٹول بلوچستان کی فی الحال مجھے سرکاری اسپتال پوری میں دکڑ دیا، بیا کے دل اسے مجھے پرائیویٹ اسپتال تم لاڑ سو.
تر دې وړاندې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ډاکترانو د کوټې په سنډیمن روغتون کې علامتي بوک هړتالي کیمپ هم لګولی چې یو شمېر سرکاري لوړپوړو چارواکو، وزیرانو او د حکومتي ګوندونو سیاستوالو ډاکترانو ته په همدې احتجاجي کیمپ کې باور ورکړی چې تښتول سوی ملګری به یې ډېر ژر د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړل سي. خو ډاکتر سلطان ترین وایي حکومتي چارواکي او د حکومتي ګوندونو سیاستوال یوازې ژمنې ورسره کوي، خو عملی ګام یې هیڅ پورته کړی نه دی.
سیاسی پارٹیاں سکھ بالکل لاس منزل دی مجھے تو ویلے چی دس تی تو کرسی تو پوری آس تو ووٹ اخسم پوری آس بس اسمبلی تم جام ورس ہوئی بیا تی خپل دندی شروع کے کم کاروبار چتی جن جو کڑی سیاست ساغت شروع کی نو خم مجھ وزیر اعلیٰ تم ویل دی، وزارت میں ہم ویل دی، اسمبلی کی مورت ویل دی، گرت ویل دی چی تا صرف صرف خپل جیب ڈکے دنگ دپار راجے او خپل اختیار واق پلاس کی غواڑے چی دا شو. لیکن التا بے برتن آ رہی ہوئی چیز بے بس ہے سما پلاس کی نہیں دی، داخو ایجنسیاں نہیں کہیں ایف سی ہے کہیں داخو پلان یې کوي لکه چې هغه یې کوي خو پرېږده تاسو حکومت پرېږده بلته راسه زموږ سره شامل شه.
د کوټې مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین د روان کال د سپتمبر په 11 نیټه له پښین سټاپ سیمې څخه هغه مهال وتښتول سو چې له روغتون څخه د خپل کور پر لور رهي وو. د نوموړي د تښتولو مسؤلیت تر اوسه لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی، خو په تیر وخت کې د کوټې ښار ډیری نور ډاکټران او شتمن اوسیدونکي د پیسو د تاوان لپاره تښتول سوي چې د کورنیو له لورې د تاوان تر ورکولو وروسته بیا راخوشي سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د هیواد الیکشن کمیشن په غوښتنه د بلدیتي انتخاباتو ترسره کېدو لپاره یادې ادارې ته نور وخت ورکړ. د کمیشن د مطبوعاتي څانګې مسول وای چې له سبو سره له سلا مشورو وروسته به دغو انتخاباتو لپاره نیټې ټاکي. په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال رپورټ ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورټ لخوا د وخت تر لاسه کېدو وروسته د بلدیاتي انتخاباتو لړکې د سند او پنجاب صوبې شیډول منسوخ کړی دی او خیبر پختونخوا، سند او پنجاب کې به د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره الیکشن کمیشن د صوبو سره سلا مشوره کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم اویل چې دوی سپریم کورټ ته تجویز ورکړی وو چې سند کې د 14 جنوري، پنجاب کې په 13 جنوري او خیبر پختونخوا او کنټونمنت بورډونو کې د فروری میاشت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ورکړی شي، خو د سپریم کورټ لخوا وخت ورکول وروسته به اوس الیکشن کمیشن یو بل غونډه کوي. نوموړي زیاته کړه
الیکشن کمیشن په دې باندې یو میټینګ کوي، د دې بیا به دا معلومی کنه چې فرض کړه دې کې بیا څه نیکسټ سټپس راغستې کیږي. نو هغه کې دا ولا نیکسټ سټپ خدای دې نو شیډول تر ته بیا لکه ټیم مې اندازون خو چې دوه ټیم بلګي دا بوکو دینه بعد چې دې موږ بل شیډول اناؤنس کو خو کوم دې سره ریلیونټ کوشچن دی هغه دا چې نامینیشن پیپر چې چا مکړی دي نو دا به برقرار وي. چې کله بیا موږ نوی شیډول اناؤنس کو 12:00 بجې به تاسو هغه ټیک دي چې جمع کول غواړي جمع کول شي، کو پای کو واپس کول غواړي واپس کول شي.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار کورش کټک نه وو پختل چې د سپریم کورټ د وخت ورکول وروسته تاسو څه غنی چې سیاستوال او الیکشن کمیشن به بلدیتي انتخابات باوري کړی؟ نو هغه وویل چې اټونه کول خو آئینی ذمہواری ده، خو د دې پلار کې د حلقہ بندی په شمول ګنشمیر مسلې وی نو زکه یې وخت واغستو. نو موري زیاته کړه
بلدیاتي انتخابات خو به صوبایي حکومتونه او د الیکشن کمیشن چې په هر حال کې کیږي کې چې دا وایني تقاضا ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې په دونه کم وخت کې چې د انتخابات کول شي دي دا ممکن نه دي. په ووټر لیستونو کې مسلې دي، ټول صوبو چې د حلقہ بندیانې وسیع توګه باندې نه دي کړې او په دې کې هر څه کې وخت لګي. نو زړه ګڼم چې انتخابات پکیږي او دا وخت ورکول ولې ضروری و ځکه چې کوم انتخابات چې دی د جمهوریت عمل د مستحکم کېدو لپاره ضروری دی او کله انتخابات چې دی دا په خطر طریقه باندې ونه شي نو خلکو په ذهنونو کې به جمهوریت او د جمهوری نظام چې دی یو غلط تاثر پیدا شي.
د ذکر ورد چې د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی بنچ د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډ د کیس اورېدنه کوله، په کومه چې نن سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د غوښتنې مطابق نور وخت ورکړو. دا دې هم یادوي چې بلوچستان کې به په پخوانی ورکړې شوې نیټې 8 دسمبر بلدیاتي انتخابات کیږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم 11 بجې،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجې،
د مشال فنوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
پښتانه په 21 مکه
په 3:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې چارواکي وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د حقانی ډلې د یو مهم مشر نصیر الدین حقانی وژل کېدو وروسته یې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. د حقانی ډلې له خوندي ځای شمالي وزیرستان سر پر پوله په خوست او پکتیکا او همداراز پکتیا کې د دې ترهګرې ډلې د ممکنه حملو د قوت او د دې د اثر رسوخ په اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ ورو.
اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان میشتې حقانی شبکې د بنیاد ایښودونکو مشر جلال الدین حقانی د زوی نصیر الدین حقانی تر وژل کېدو وروسته افغان طالبانو په یو ایمیل کې د هغه وژنه ستره ضایع بللې او د بدل اخیستو ګواښ کړی. نصیر الدین حقانی د دغه ډلې د مالی او سیاسي چارو مسول و. د حقانی په پلرنی ټاټوبي خوست کې د والی وان مبارز زدران مشال رډیو ته ویل چې دوی د هر قسمه ګواښونو د مقابلې لپاره تیار دي.
تهدیدونه به وي، زه فکر کوم چې د افغانستان په څیر بدلته زیات ځکه وي چې دا د شمالي وزیرستان سره خوله په خوله پروت ولایت دی. ولې بیا هم د خوست اداره، د خوست امنیتي کشفي ځواکونه او لسک په هره برخه کې بایداره دي او دې ته آماده دي چې د خپلو ځانونو، د خپلو ملي ګټو، د خپل ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي.
په قوم زدران جلال الدین حقانی د روسانو خلاف د جهاد لوجي مشهور شو او د کتونکو په وانه خوست، پکتیا او پکتیکا کې ډېر ملاتړ لري. اوس د افغان او امریکایي چارواکو په خبره هغه او زوی سراج الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د مشرۍ په کولو سره افغانستان کې حمله تنظیموي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم د شنبې پر ورځ د هیواد پارلمان ته ښکاره وویل چې دوی د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري. د خوست د زدرانو د قومي شورا مشر حاجی نادم خان زدران وای خلک اوس پوه شوي چې د حقانی ډله د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي، نو ځکه په خوست کې د حقانی کورنۍ لپاره هغه احترام نشته چې پخوا وو.
زدرمیشتو ولسوالۍ کې د طالب ډېر ځای په شوی دی، هیڅ دلته نشي دی کولای. اردو هر درې تر څه د دې دوهوی موجود دي، کمپاینونه موجود دي، یو د غلط پر اقام مندرینی د پاکستان او جوړیږي د پاکستان او دینی.
خو په افغان پارلمان کې د پکتیکا د خلکو استاد نادر خان کټوازی وای حقانی ډله اوس هم دغلته ځینو ولسوالیو کې خواخوږي لري، خو حکومت کولی شي چې قومي مشرانو سره د مرستې له لارې مخه ونیسي.
درې ولسوالۍ دي، زدرانو ولسوالۍ، نکي او د زیروکلو د بیان ولسوالۍ دي، تقریبا له وزیرستان سره پوله هم لري، ګډه پوله. او طبیعي خبره ده هلته به د حقانی شبکې سره خواخوږي وي، خو په هر حال باندې د پکتیکا ولایت یو له هغو ولایتو ده که چېرته دلته دولت لږ توجه هم کړی وای دغه وضعیت دومره نه خرابېدو، ځکه چې تر اوسه پورې هلته دغه قومي جوړښتونه لا سته تریواندازې پورې قومونه موجود دي، هغه د قومو له خوا لا ملاتړ کېږي او لا مقصد غندل کېږي.
له پکتیا څخه د پارلمان غړی ډاکټر مجیب الرحمان سمکنی بیا وایي پکتیا کې د قومي تړونونو له مخې د وسلوالو د مخنیوي لړ کې ډېر قومي مشران وژل شوي او که دا سلسله روانه وه نو خلک به د حقانی شبکې په شان وسلوالو مخې ته له ودرېدو لاس والي.
پکتیاوال ته یو بدبختي چې ورمخته شوه، هغه دغه وه چې زمونږ تر منځ هغه قومي جوړښتونه چې وو هغه یې د منځه یووړله. زمونږ هغه قومي مخور مشران چې هغو باندې به قام حساب کول او د قام په واقعیت کښې دوی مشران وو، یا مرشت ول یا ونیول شول، نو هغه د خلکو هم زړونه نه تنها دا چې د حکومت نه سړه شوي دي، بلکې دوی د نورو وسلوالو ډلو سره هم هغسې ملاتړ چې مخکې به یې کول هغسې ملاتړ اوس نه ورسره کوي.
د پارلمان غړي نادر خان کټوازی د حقانی ډلې د مخنیوي لپاره د قومي شوراګانو کار وستایه، خو د په وینا د حقانی ډلې د لمنځه وړلو لپاره او افغان طالبانو د ملاتړ د ودرولو په خاطر باید پر پاکستان نور فشار واچول شي.
بشیر ګوا خوریدونکو او تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی، نو راځئ د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د پیر محمد کاروان د شعرونه واورو.
د شیرونو سوداګری شرابی غزل فسوده، د شیرونو سوداګری شرابی غزل فسوده، د الهام پر فی پریولی گلابی غزل فسوده، د شیرونو سوداګری شرابی غزل فسوده، دیر نہ ڈھونڈتا ندی dere na dere na re dere na din kanu re dere na re zara me pyaad dar palas ki زخمونو سوکی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکادی غزل فسو دے ستاد برندو برندو سربو اکادی غزل فسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل فسو دے tere na him kaanu ji tere na tere na re tere na dum kaanu ji tere na re دینم پس بینو مخکو پزیڑی نر کس نکالے ما دینم پس بینو مخکو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسورے شنا بھی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے
اور دن کو نہنی میں بجے شوے دا نجیبہ مرنا دا خبرونو لنڈی زور السلام
روس سلاغه چې د خیبر پختونخوا د حکومت د اتحادي ګوند قومي وطن پارټي دوه وزیران د درغلیو په بنیاد له دندو لرې کړل شول. نوموړي ګوند د شورو په ورځ د تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پریکړه وکړه. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیره شپه د دریو بمي چاودنو له امله څوارلس کسان ژوبل شوي دي. دا پیښې په ناظم آباد او ناد کراچۍ کې رامنځته شوې دي. د کراچۍ پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وایي وزیر اعظم نواز شریف به زر افغانستان ته سفر وکړي، خو نوموړي د دې سفر نیټه ښکاره نه کړه. د پاکستان وزیر اعظم ته افغان ولسمشر حامد کرزي د دې سفر بلنه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران کنه وی بندیزونه ولګول شول، نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د روسیې نه هلیکوپټرې نه اخلي، ځکه نوموړی هیواد د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. په پام کې واچوئ د امریکې د دفاع وزارت د 250 میلیونو ډالرو په لګښت 15 هلیکوپټرې د روسیې څخه واخلي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپاري. امریکې د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د شورو پروز ویل د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه کې د پاکستان او هندوستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دښمنۍ نه بلکې صرف د دوستۍ لار د پاکستان او هند تعلقاتو ته وده ورکولی شي، ځکه چې په نړۍ کې چرته هم داسې نه دي شوي چې جنگ د مسلې حل ګرځېدلې دی. د ادارې په وینا چې اوس داسې محسوسېږي چې د دواړو ملکونو مشروالۍ ته د دې خبرې ادراک شوی دی چې د دواړو ملکونو دولت محفوظ مستقبل لپاره به دا من لار خپلول وي. نو هم د دې په تناظر کې د تیری نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په نوی دلی کې د هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید سره لیده کاته وکړه او ورسره د منطقې د صورتحال او په دواړخیزو تعلقاتو خبرې اترې وکړې. اداري زیاتوي چې پاکستان او هند دواړه آزاد او خپلواک ملکونه دي او دوی دواړو لپاره د یو بل د خود مختاري او سلامتۍ د احترام سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوتلل وی. او د پاکستان د خارجه چارو مشیر په دې ملاقات کې د دې خبرې سرګندونه هم کړې ده چې پاکستان د هند سره خپل تعلقات خکول غواړي. دریا اخر کې لیکي چې دنیا بدلیږي روانه ده او چې اولس د برلن دیوال په غورځولو مشرقي او مغربي جرمني یو ځای لیدلې شي او اروپا په خپلو جنگونو هیرولو په یورپی یونین او یوې کرنسی متفق کې دی شي، نو اخر پاکستان او هند د دنیا په نقشه باندې خپل وجود ولې په ځای نشي ساتلی؟ نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه د دنیا د نورو ملکونو تقلید وکړي او خپل تعلقات خکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارے کې وایي چې ملک د سلورو کالو راسه بلدیاتی اوټونه د زنخ کار دي او تیر حکومت د سپریم کورټ د هدایتو باوجود د دې لپاره هیڅ نه دي کړي کوم چې په ظاهر لوی کوتاهی کاری. خو بل طرف ته موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو دې لړکی سخاستوندي هم نه ده خودلی او دغه وجه دا چې سپریم کورټ د حکومتونو او الیکشن کمیشن د کوتاهی نوټس واغستو او د خپل خوایدو بلدیاتی اوټونو د لپاره د نیټه اعلان وکړو. ادارې وایي چې د دې نیټو سره پارلیمان او الیکشن کمیشن په حرکت کې راغی او سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو چې د اوټونو وخت یې وغځول شي ځکه چې ځینې قانوني او تکنیکی پیچیدګۍ مخې ته دي. بل طرف ته پارلیمان کې ټول ګوندونو دغه لړکې یو متفقه قرارداد هم پاس کړو خو الیکشن کمیشن ته یې د نوې نیټې اعلانولو ویلي دي. اداریا اخیر کې لیکي چې سپریم کورټ د نیټې غځولو درخواست منلې ده او دغه لړکې د الیکشن کمیشن رهنمایي هم کړې ده خو اوس باید چې د پاکو صافو اوټونو تابعیا کولو کې سکس مخن را مخې ته نشي او په نوې نیټه د بلدیاتی اوټونو کې دل عملي کړي شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. لاس انجلس ټایمز رسپانډه لیکي کراچی د پاکستان تر ټولو لوی او مهم اقتصادي ښار دی. رسپانډه د ښار بندر مصروف بولی او لیکي چې د سټاک ایکسچینج نه منزله ودانې هم د هیواد لپاره اهمیت لري چې پکې د اربونو ډالرو برابر تجارت کیږي. رسپانډه زیاتوي خو بیا په ښار کې د جرمونو کچه هم تر ټولو لوړه ده چرته چې د منځنۍ طبقې اوسېدونکي د خپل حفاظت لپاره شخصي ساتونکي لري او د مخالفو مجرمو ډلو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. رسپانډه لیکي فارن پالیسي مجلې په وروستیو کې کراچی د نړۍ ټولو خطرناک لوی ښار ګرځولی دی چې د بګوټا، کولمبیا، نایجیریا او د مکسیکو ښارنه په نمبر کې مخکې دی. د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یو شمیر پاکستانی مشرانو د ښار حالات ته کولو او له جرم نه د پاکولو ژمنه کړې ده. د جایدادونو مالکان خپل ملکیت د 200 ورځو لپاره هم خالی نه پرېږدي ځکه چې دوی یریږي چرته د مجرمانو ډلې پرې قبضه ونه کړي. رسپانه لیکي د ځایي سیاسي ګوندونو او د هغوی سره ملګرو د مجرمانو ډلو ته په کتلو سره د ډیرو کمو اصلاحاتو تمه کیږي. د یوې اندازې سره سم په ډیوټي تقریبا 10,000 پولیس اهلکارانو کې تقریبا نیم خپل وخت مهمو شخصیتونو خواو شا تاویدلو او په خدمت کې تیروي. رسپانه د امریکایي سفارتخانه د 2009 د برسېره شو معلوماتو په حق لیکي چې تر مخه په ښار کې د یو سیاسي ګوند مسلم ملیشا کې 25,000 کسان دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې اغیتوب ته په کتلو سره امریکا د کلونو راهیسې هڅه کوي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې چې د طالبانو صندوقونو ته ورسیږي هغه سلسله بند کړي. د رسپانه په خبره ځینې افغان ټیکداران چې د وسلوالو سره اړیکې لري د امریکا لخوا ورته ټیکې ورکړل کیږي خو د دغو ټیکدارانو تور لیست ته جوړېدلو او په دې لړ کې د پرمختګ باوجود امریکایي پلټونکو ته د یو داسې کیس ترک لګېدلی دی چې د پوز لخوا د هغه مشکوکو ټیکدارانو د لمینځ وړلو په لړ کې د پوز پر صلاحیت شکونه پیدا شوي دي. د زرګونو په شمیر کې دغه ټیکداران د امریکایي پوځي اډو د کښتو له لارې د سامان پرست او په داسې نورو کارونو کې له امریکا سره کار کوي. نیویارک ټایمز لیکي په دې لړ کې د ظلمت په نوم د تعمیراتي موادو د ازموینې د لیبارټری کیس مخې ته راغلی دی چې د ظلمت ګروپ د کمپنۍ یوه برخه ده. پلټون کې وایي چې دغه افغان کمپنی ته په 2012 کې په تور لیست کې د شاملېدلو نه پس هم د امریکا د سار لاندې د کار کولو ټیکه ورکړل شوه. وسلوالو ډلو ته د بمونو جوړولو مواد د ورکولو له امله دغه کمپنی د امریکا د پوز لخوا په تور لیست کې شامله شوه خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دغه بندیز عملي کولو حکم نه دی ورکړی. د چارواکو په خبره د زرمت ګروپ خلاف شواهد زیاتره د استخباراتو د پټو معلوماتو په بنیاد دي چې دغه مشکوکو ټیکدارانو ته نشي ښودل کېدی نو ځکه د دوی خلاف کومه فیصله به د دوی د جایز حق خلاف ورسی وي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د یاد کیس په اړه په سمدستي ډول له څه ویلو نه ډډه کړې ده.
زما همکار ملیحا میرزاده وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340 او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي پوز لپاره له روسیې څخه د هلیکاپټرو درانی بلول یا ویلو یې معاملې سره مخالفت وکړ. د کانګرس یو جګپوړي غړي وویل چې دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسګونو هلیکاپټرو درانی بلو معامله فسخه کړې ده. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د امریکا یو سناتور وویل د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د اضافي باري هلیکوپترو دراني ولو پلان لغوه کوي، ځکه چې د روسیې د وسلو د صادراتو اداره د سوریې پوځي ځواکونو ته د وسلو تر ټولو لویه مهیا کوونکې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټاکل شوی و چې راتلونکي کال له روسیې څخه د 315 میلیون ډالرو په ارزښت 15 MI ولس هلیکوپترونه واخیستل شي او بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوري غوښتونکي سناتور جان کارني پرون وویل د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د پریکړه ستایي چې د روسیې د وسلو صادرونکو ادارې سره معامله فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دوړو ګوندونو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د دوړو ګوندونو غړي له هغې روسی کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې د روان نومبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به راتلونکي کال د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواکونو لپاره 10 روسی هلیکوپترونه وپیری. د روسی خبرزاینو له راپور سره سم دا ام آی ولس وی 15 پوځي ترانسپورتي هلیکوپټری به د افغانستان ملي اردو ته د امریکا او روسیې د معاملې پر اساس ورکړ شي او وروسته به د هغو شمیر 3 پیتو ته ورسی شي. ام آی ولس وی 15 هلیکوپټرونه د ام آی اته څرخي الوتکو د کورنۍ برخه دي چې په څباندې اتیا هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د کولمبو ژورنالیزم ریویو مجلې په لیکنه کې ویل شوی چې 2013 کال په پاکستان کې د خبریالانو لپاره خونړې کال ثابت شوی دی. په لیکنه کې د پیښور د یو آزاد خبریال کیسه لیکل شوی چې د غلطه شوی دی او ځانمرګي برید قرباني شو. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. په کولمبیا ژورنالیزم ریویو نومې مجلې کې خبریاله کیتی ګلزنین د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د رپورت په حواله لیکي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. په لیکنه کې راغلی د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي راپورته شوی یاغیتوب په دغه هیواد کې د جګړې غیر رسمي میدانونه پرانستی دي. په لیکنه کې د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوونکي ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د 2013 کال د رپورت په حواله ویل شوی چې پاکستان په یاد کال کې د سوریا او مصر نه وروسته د نړۍ دریم هیواد دی چې د خبریالانو لپاره خونړې ثابت شوی دی. د یادې ادارې د رپورت لمخې په 2013 کال کې په پاکستان کې د وژل شو خبریالانو شمیر د 50 واخلې تر وو تنو پورې دی. رپورت وایي وژل شوی ټول خبریالان پاکستانیان ول. لیکنه کاږي د وژل شوی پاکستانی خبریالان هغه څوک ول چې د خپل هیواد د غمیزي په اړه به لیکنه کولی او په مستند فلمونو او انځورونو کې به نړۍ ته وړاندې کولی. لیکوال وایي د خبریالانو د دفاع لپاره کارکونکو ادارې په رپورت کې د پیښور د آزاد خبریال او ژباړونکي عارف شفیع چې د لیکوالې په وینا د دې ملګری وو په 13 اپریل میاشت کې په ځانمرګي برید کې وژل شو د وژنې یادونه نه ده شوې. لیکوال زیاتوي د عارف پلارنې ښار پیښور چرته چې هغه وژل شو د افغانستان د کابل په پرتله زیات خطرناک دی. د لیکوالې په خبره له عارف سره په 2011 کال کې په کابل کې ولیدل چرته چې هغه له وزایي مطبوعاتي ادارې سره د یو ژباړونکي په حیث کار کاوه. لیکوال وایي د عارف ارمان و چې په خپل هیواد دننه کار وکړي او د خپل میرمن یو زوی او دوه لونو زیاته ښه پالنه وکړي. په لیکنه کې ویل شوی هم په خبر وو چې عارف پکې د 100 میاشتو له خبریالۍ وروسته د یو ځانمرګي برید قرباني شو چې نه هو نور تنانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. لیکنه زیاتوي د برید پر وخت عارف خپل دفتر ته پر لار وو چې د اخبار اخیستو لپاره تم شو او ووژل شو. د لیکنې له مخې د عارف په څیر نور پاکستانی خبریالان چې د سګنې او ترهګر بریدونو ښکار شول د جګړې له میدانې رپورټونه نه ورکول بلکې د هغه شخړو قربانیان شول چې دغه هیواد یې په خپل لومه کې گیر کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم افغانان
څو به شک چې
ډېره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، تاسو ته پکې مونږ خوږې سندرې هم درورو. نو راځي د شکیل ناز په غږ د دې لدې سندرې خوند واخلو. شکلی ناس په غږمو سندره واورېدا. اوس اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په قبالي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه تباه کړي او یو شمېر هغه چې روغ پاتې دي د تروستي پیښو له ویرې بند پراته دي. د دې سیمو خلک وایي استادان سکولونو ته نه ورځي او بچي د تعلیم نه بے برخې پاتې دي، خو چارواکي بیا ډاډ څرګندوي چې په دغه اړه به د خلکو شکایتونه ډېر زر رفع کړي. په دې اړه زما د همکار منور شاه دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنۍ تر هر څه ډېر زیان تعلیمي نظام ته رسولې. که یوې خواته وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، نو بلې خواته ځینې داسې سکولونه هم شته چې د ځایي خلکو په وینا د استادانو د نشتوالي له وجې بند پراته دي او داراز د سیمې ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د مومند جنسي د صافو تحصیل اوسیدونکي ایاز خان صافي نه مپوښتلي دغلته تعلیمي هلې ځلې څنګه روانې دي. نوموړی وایي
سکولونو کې خو یو د سید احمد د ګرلز کاندي سکول دی، هغه استادان نه دي او روغ خو دي راځي. د لکړو هاي سکول دی، هغه له هو سکو استادان په درې څلور راځي، هغه بلډینګ هم لیدلې ده کنه. دلته کې دي نور خوشحال سکول دی ګرلز پرایمري کنه، هغه استادان هم نشته او بلډینګ هم راندې نو.
ایاز خان صافي وای دوی وخت په وخت حکومتي چارواکي هم د دې مسلې نه خبر کړی دي. بلخوا د وطن پال په نوم د استادانو د اتحادیه مشر فضل دایان وای د مومند جنسې ځنې برخو کې د بدامنۍ له وجې استادان خپل سکولونو ته نه دی ورغلي، خو هغوی په نور سکولونو کې خپل ذمہواری تر سره کوي.
مومند جنسې کې د استادانو یو څه ډېر ښه روانه ده،
تو پوری چې صافو تاسیس تعلق دی په هغه کې کم سکولونه چې بېخي ډیوالف شوي دي او اوران شوي دي او هغه کې د سیکیورټي مسله وه نو هغه د اوسه پورې چې کوم دی د پولیټیکل طرف نه او د ایجوکیشن ډپارټمنټ طرف نه هغه بند کړی شو او د هغې په ځای باندې په خوا کې په ګردو نوا کې چې کوم ځای کې حالات صحیح وو نو هغه ځای کې هغوی سکولونه یا شلټر په شکل کې د تمبو په شکل کې یا په زور سکي ته مات بول بلډنګ هغه کې هغه سکولونه قایم کړي وو.
فلیدایان زیاتوی د دوی اتحادیه هغه استادان خپل تنظیم کې نه شاملوي چې خپل ډیوټي په سمه توګه نه ترسره کوي. هلته مومند جنسی کې د تعلیم د سانګې مشر سید محمد وایي دا مسله په پام کې ده او د حل کولو لپاره یې ټول انتظامات کړی دي.
تقریباً اس مزدور دیر کو گرم روفری کا تقریباً مطلب ہے کہ سر ہو جائے 56 کا ان شاء اللہ کہ 60% اسکول ہے پوری دا 25 اسکول ہے جو تو سب سے اچھی ہوئی.
سید محمد وای په مومند جنسی کې ټول 1522 سکولونه دي چې پکې 100 تباکړه شوې دي. دا راز سوار له سکولونه بیا جوړ کړې شوې او په نورو سلیریشتو سکولونو هم د تعمیر کار روان دی. نوموړی زیاتوي د تیر کال د شمیرو تر مخه په ټولو فعال سکولونو کې خواوشا 15,000 هلکان او جنکۍ تعلیم ترلاسه کوي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
چې کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو په کندهار کې د لوی امپراتور احمد شاه بابا د مقبرې او خرقه مطهره د ترمیم کارونه پیل شوي چې د یو کال په موده کې به بشپړ شي. تر دې مخکې د مشال ریډیو افغان څنګه یو رپورت خپور کړو چې پکې ویل شوی ول د دولت د نه پاملرنې له وجې د دغې ودانۍ لرغونتوب او اصلیت ته ستره ضربه رسیدلې. محمد صادق رښتینی له کندهاره پر رپورت راکوي.
د لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره چې شاوخوا 250 کال مخکې نوموړي په خپل ژوند کې جوړه کړې وه د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې په خاطر لرغونتوب او اصلیت خورا لویه صدمه رسیدلې. د احمد شاه بابا د مقبرې متولي شیر محمد اخونزاده څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه که چیرې ژر تر ژره د دغه مقبرې ورغولو ته پاملرنه ونیسي شاید دغه تاریخي ودانۍ ستر زیان وویني. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سهشنبې په ورځ دغه ودانۍ او د خرقې مطهرې د ودانیو د رغولو کار پیل کړ. د کندهار والی ډاکټر ترالی وساده د دوړو ځایونو د جوړیدو د کار د شروع پر مهال وویل چې دغه ودانیو د جوړیدو لپاره 22 میلیون افغانۍ منظور شوی او په یو کال کې به ورغول سي. والی د دې دوړو مقدس ځایونو ترمیم خورا مهم او د پام وړ وبلی.
د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت د بودیجې څخه چې تقریبا د دوړو پروژو مجموعي قیمت 22 میلیون افغانۍ کېږي دا په یو کال کې به د ساختماني شرکت ته خره د ترمیمي او دا وکاند کندهاریانو ډیره مهمه ارزو و د ډیره وخت څخه ډیره ضرورت و د کندهاریانو همیشه به دې غبنی زیری درل چې د تاریخي اثر د منځ ولر نشي.
بل خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د وخان مینپال وای چې دغه ودانوي کارونه به ټول د اطلاعات او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې تر سره سي او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت وسنی باندې بیر تخپل مخکنی حالت وروګرځوي او ټول مسلکی او هنري ظرافتونه به د رغول پر مهال په پام کې ونیسي.
ټول هغه ځایونه شرطي ورته ست احاطه د پارکونه دي پیاده روونه دي د نن میناتوریان دي د دروازې دي شي هغه په ډیر کمزوري لرګي باندې جوړې شوی دي ځینې ډبرې ته اړتیا سته او ځینې غچکاروي ته اړتیا سته پورته بام دي شغه به زګان کیږي تر څو د رسوبات او د اوبو مخه ونیسي. په هر برخه کې دلته انجنیران مسلکي کسان راغلي دي ټول اړتیا سته هغه معلومه شوی دي هغه کار کوي.
د احمد شاه بابا د مقبرې تر څنګ نارنج باڼي یا زور شار چل ځینې میر هزار جامه مئی مبارک او د میرویس نیکه زیارت د کندهار ښار د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي.
اتلان
اوس
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر ایتی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د پاچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا بچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
اوریدونکو اوس د کرکټ لوبې د یو اتل پاړه تاسو ته وایو د کرکټ لوبې په نړۍ کې تر ټولو مشهور هندي لوبغاړی سچن تندولکر نن یعنی د زیارت پورز خپل آخري ټیسټ لوبه کوي د کرکټ په میدان کې د نوموړي د لاسته راوړنو په اړه ایف پی خبري جان سیوا مقاله خپره کړې چې غټ ټکی زما همکار ګل ایاز وړاندې کوي
ایف پی خبري جان د هند کرکټ مشهور لوبغاړي سچن تندولکر د نړیوال کرکټ نه د ریټایر کېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده خبري جان لیکي چې تندولکر څلرشت کاله نړیوال کرکټ لوبو کې برخه اخیستې ده او د کرکټ لوبي نوي معیارونه ټاکلې دي تندولکر ته په هند کې لوی درجه ورکړل کیږي تندولکر بعد د زیارت پورس د ممبئی په وانکاډي سټیډیم کې د اخري ټیسټ لوبي وروسته ریټایر شي تندولکر تر اوسه پورې 199 ټیسټ لوبو کې برخه اخیستې ده خبري جان لیکي چې سچن تندولکر په کرکټ لوبه کې تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړی دي د کرکټ په تاریخ کې تندولکر تر ټولو زیات یو ورځنی لوبه کې برخه اخیستې ده چې شمیرې 1730 ده خبري جان لیکي چې تندولکر په ټیسټ میچونو کې 15,800 رنزونه او په یو ورځنی لوبو کې 18,426 رنزونه جوړ کړی دي خبري جان لیکي چې سچن تندولکر د ژوند تر ټولو زیاته د خوشاله ورځ هغه وه چې په 2011 کال کې د کرکټ نړیوال کپ کې سریلانکا ته ماتي ورکړه خبري جان د سچن تندولکر د کرکټ د کامیابو په اړه نور تفصيلات هم خبر کړی دي د کرکټ لوبي یو لیکوال جان وډکوک وای تندولکر تر ټولو زیات خلک لوبغاړي دي او چې کله هم لوبي ګوري نو ورته بریټمن را یاد شي خبري جان لیکي چې تندولکر د شهرت لکبله په هر یو اشتیار کې کار کړی دي او ډیر زیات دولت یې هم ګټلې دي تندولکر د تیزو گاډو شوق هم لري او فراری گاډي یې تر ټولو زیات خوښته کسوم تندولکر ډیر زیات شهرت لري خو یو ملنسار انسان دی او خپل کورنۍ سره ډیر مینه لري خبري جان لیکي چې سچن تندولکر د خیر خیګړې کارونو کې هم برخه اخلي چې بے وزله خلکو سره مرستي او د جنکو لپاره سکلونو کې اسانتیاوي برابرول هم شامل دي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا رحمت ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د سندري ویونکو دی او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته راغلی وو نو د وتلی افغان سندرغاړو احمد ولی او هنګامه په غږ دغه د اتڼې وسندره تاسو ته اورو تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
Thank you.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. تماشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.